سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې ده. صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیجې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سترسلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین اریز پرون چهارشنبه په اکس پاڼه کې لیکلي، هغه څه چې 2040 کال رسېدلی، د سترسلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د 2040 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري، چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګاردن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریف پټیک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو، او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپل دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پاتک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندې کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نوي توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو په رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالیستیک میزایلو دغه راز د دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 او ته زیات شوی، او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 95 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی. خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلې او د بشر ضد جنایت بللې. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبري اژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنجشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښو وروسته دا پیښه یوه تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخته غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو ترڅنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغه پیښې عاملان به وپیژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنجشنبه ترکیې ته سفر وکړي خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرني سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون ښیي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي لومړۍ چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بله په 1 کیلومتری کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2000 کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یوه مشر صالح ال اروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال اروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح هر اوروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 16 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو لشنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلوده او بالخاص د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې د القدس رول ډیر زیات مهم و. دا په خپل یو نو تهدید ایران لپاره ده. همدارنګه بل کوم پیښه چې په لبنان کې پرون وشوه، اسرائیل د حماس یو لوړ پوړی چارواکی مړ کړ، نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځني ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخه شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسمن د ایران د دخالت په باب څه نه دی ویل سوي. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکیچ تراکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورنکی کنه، خو ایران همدارنګه په یمن کې د حماس سره، د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکیچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپالیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي، او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده، نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې که تر څو ایران ته جواب ونه ویل شي نو دغه جګړې به دوام پیدا کوي، اما بیا د امریکا خپله رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخه نه شي، یعنې د غزې نه باید پراخه نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دوی خپل محاسبه لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښې د افغانستان پر وضعیت ستاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیښېږي، نو دا د افغانستان مسله د شعاع لاندې راولي او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او که چېرې لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پرې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکی چې د ایران په کرمان کې د غبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنیدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشري مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړي دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لوړان دي هم بشري وضعیت کړکیچن وو، خو له یوې خوا سخت ژمی روان دی، بل لوري ته بشري بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لک کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي یې ویجاړ کړل د خوړو نړیوال پروګرام د اسرائیلي مرستو رسولو په حال کې دی خو دغه کورنۍ اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري د دې تر څنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرم ده دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون څلوېشت ټنه بشري مرستې لیږدولې دي ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خواړه ونه لري د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد اسلام همت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیکاري د روان بحران یو عمده علت وباله
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجن کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د کارایله وجی زوریږي
د کندهار د معروف ولسوالۍ او اوسیدونکو چې خپل نومینه د اخیستې ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشری مرستې د د پوینا هړو کسانو ته رسیږي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي کین خپل حق نه دی رسیدلی وسلام
د طالبانو حکومت وی په وروستیو اونیو کې د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800,000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي خو په وروستیو کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې شوی او ویل شوی افغانستان ته د دغه شمیر کسانو ډلې ستنیدل شای بشری بحران لا سخت کړي دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډوال شوي وو په داسل کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکاری سره مخامخ دي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې مشتاس ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې مشتاس سره ملګرتیا
کوي راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو
کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالۍ کړې
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوان کتابونه چاپ شوي
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کې شته
په کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوی خوس کوم د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چکه ګرځې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باند وین
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره وي په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونې یک شنبه پرانستل شو دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځني نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو، او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرقشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
کتاب اهمیت معلوم سی خبر
ډیر مهم دی. زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت غږ کوم چې پر مسؤلینو غږ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې دي مطالعې ته هڅولی سي. مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري، نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل، داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو مطالعې سره ذوق زیات سي. ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤل مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک بدون لیوالتیا نه شي. خو کله چې د نندارتون پیل شو، دا د ادارې د تاکسور د ادارې د توقعو هم خلاف و او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ، تقریبا 1900 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوي وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، د مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېره زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر 2 بجې شاوخوا باندې ولدم. د ځای داسې حالت ته د اختر رسېدلی و، لکه د یو اختر مېله سي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون و.
تاسو ول څه دغه ډالۍ سي اختصاص سوي وي، دا ټولې خلکو ته ورکړل سي. په هغه کې خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره وامو ورېدو، په هغه کې خو ویل سي تر سلو افغانیو زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغانۍ چې کم رانیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک چې تر سلو افغانۍ کم کتابونه رانیول، دا خلک بیخي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه رانیولي وو، هغه ته داسې نه و چې پر هر کتاب باندې به یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سر دا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنی دا تقریبا شما د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله او زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سوداګر وشوې. حتی یوه جالبه خبره دا ده چې په اول وخت کې موږ دکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وو اماده چې د خپل دکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سودا په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره د هغه تصیده کړه. نو مطلب دا ده چې سودا یې ډېر دي، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دکانداران را ایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاص دکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وې، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانتونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې سرقې کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر، ځکه تر ډېره پورې د افغانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو، هغوی له دوه سره ډېره لېوالتیا وه.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې، په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا 10,000 کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکارۍ درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې و. زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره اشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې، کلمان، کتابچې، کتابونه، ګیلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه. د خلکو د تشویق په موخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله، او تر 100 ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی و. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅوله او ډېره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې. له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو، او د دې مجموعې د لیکوال نظر در سره شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي، خو دی وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د تیرو 8 کلونو 40 لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې، خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډېرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بېرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لېږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوخی تا درسیدو هیل با هم ور سروی. که کمه کیسه پستونزه لیکل شوی ده هواری لاری هم پا گوتا شوی. لستون که نه نهیلی کوی. حت من ور تا یا خون ور کوی یا پن ور کوی یا ده دمی سبب گرز یا هم ور تا ده پیکر ده بدلی دو.
ده بیشارما پنوم ده نصرت ارمان ده لند بکسو مجمع پا کابل که چاپ شوه. اوز با ده یو پخوانی کتاب پانه را واره و. ده بریا اروا پوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنه شوې ده او د هغوی اړوند معلومات او لیکنې شوي دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي. د ښه ژوند د لارښوونې د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي. مثبت فکرونه او نوي فکرونه دواړه.